السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تم ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان هرکلی کوو. نن سه شنبه د 1404 نیم هجری المریز کال د چنګاخ یا سرطان شپاړسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له اوومې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشریزه کې چې سبا په روسیه کې جوړیږي ګډون وکړي. په دې اړه راپور له نورو موضوعاتو سره یو ځای په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د ایران سفیر وایي تهران د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزه کې له کابل سره مرستې ته تیار دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټو بې ساري ماتې ورکړه. او په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. مخکې له دې چې تاسو ته خبرونه کورنۍ خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کوو، له کورنیو خبرونو مخکې تاسو ته نړیوال خبرونه اوروم. په سوریه کې د القاعده شبکې د څانګې النصرا جبهه یو انتحاري وسلوال پرون د سوریه په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان ولوزو او 25 سرتیري وژل. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا 14 ډیره لویه وه چې غږ یې په ټول کلي کې واورېدل شو. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې په دې حمله کې لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. رحمان وایي د سوریه پوځ د حملې ته په درنو وسلو سره ځواب ورکړ چې هوایی بمبارۍ هم پکې وې. د سوریه دولتي ټلویزیوني چینل ویلي پوځ د سنی ډلو پلان چې غوښتل یې په چاودېدونکو موادو بار یوه لویه لارۍ والوزوي هدف ته له رسېدو مخکې شنډه کړه. په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او په دې توګه د بشري مرستو د رسولو په خاطر د حوثي یاغیانو او په سعودي کې د تبعیدي حکومت ترمنځ په جګړه کې د اوربند هڅې له خطر سره مخامخ شوې. د حوثي یاغیانو اړوند دولتي خبري اژانس سبا راپور ورکړی چې په څو پیښو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. په دې ډله کې هغه 450 کسان هم دي چې د پلازمینې سنا په شمال کې په عمران ولایت کې د حملو په یوه لړۍ کې ووژل شول. په یوه پیښه کې له 40 زیات کسان د ایال یزید ولسوالۍ د کوز جوب سیمې په یو مارکیټ کې په حمله کې ووژل شول. سبا خبری اژانس وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف الوتکو همداراز د یمن د جنوبي ښار الفیوش د څارویو د خرڅلاو په یو بازار کې له 40 زیات کسان په بمبارۍ کې ووژل. همدارز د سیمې اوسیدونکي وایي د عدن او لهج ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې د حوثي وسلوالو پر یوه پوسته په برید کې 10 کسان وژل شوي چې د عیني شاهدانو په وینا 10 پکې حوثي وسلوال دي. ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې تاریخي موافقې ته د رسیدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وې او دواړو خواوو ویل چې د توافق لپاره ښایي نور وخت ته اړتیا وي. سپینې ماڼۍ وویل چې د جولای د 8 نیټې له ټاکلي مهلت څخه بیا اوښتل قطعا امکان لري او د ویانا د خبرو یو ګډونوال ایرانی مقام وویل حتی که خبرې د جولای له 9 نیټې څخه هم وړاندې وغځېږي قیامت نه کیږي. قدر من اوریدونکو نور خبرونه په څو راتلونکو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدون کو پا خبرونه که ده وقفه لکبله لتاسو بخنگوانم اوز ده تاسو ده افغانستان ده کورنه و خبرونو اوریدو ترابولم پا کابل که ده ایران سفیر وی تهران ده داعش یا اسلامی دولت دلی پرزد ده افغانستان لحکومت سرم رسته تا تیار ده ده ایران سفیر محمد رضا بهرامی پا کابل که ویل که پا افغانستان که ده اسلامی دولت یا داعش موجودیت ده سیمی پا تهدید او یو حقیقت بدل شي ایران چمتو دی چې د دې ډلې پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره مرسته وکړي د قرغزستان ولسمشر وایي د شانګهای د همکارۍ د ټولنې غړي هیوادونه باید د افغانستان انکشافاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي الماز بیګ اتمبایف د روسیې تاس خبري اژانس ته وویل د سیمې په امنیت کې د افغانستان له روله څوک سترګې نشي پټولی د همدارس ویل هغه وضعیت چې د هیواد په شاوخوا کې روان دی د نړیوالو اړیکو په جیوپولیټیک نظام کې کلیدي رول لوبوي او د دغه هیواد انکشافات په سیمه کې د قدرت پر انډول مستقیم اغیز لري او وروستی خبر چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسی ټیم ته په اتو وکټو ماتې ورکړه بیټنګ جرسی پیل کړ خو ټول لوبغاړي په یولسم اور کې وسوځیدل د جرسی لوبغاړو شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې او افغانستان ته یې اووه څلوېښت منډې هدف وټاکه افغان لوبغاړو په اتم اور کې هدف پوره کړ او دا مسابقه یې د یوازې دوو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې په اتو وکټونو وګټله زمون خاګله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي پراپورونه کې به واورئ چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشریزه کې په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي د کابل بانک لسګونه پوروړي چې خپل پورونه یې نه دي ورکړي پرون د لویې څارنوالۍ لخوا ممنوع الخروج اعلان شول د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو ملاتړ نه دی شوی
میتونه افتاده به خاطر رهایی از این از محافظه و کمک رسانی به اینا انجام نشوه که بسیار مایه تأسف است
هم در از واب اوری چی په پیښور او د خیبر پختونخوا یالت په نورو سیمو کې د ګرمۍ څپې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی د ازادۍ راډیو خبرونه اوري د افغانستان ولسمشر په روسیه کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په غونډه کې ګډون کوي دا غونډه سبا پیلېږي او بل سبا یعنی د جمعې په ورځ هم دوام کوي افغانستان لا هم د دې ټولنې څارونکی غړی دی خو د بشپړ غړیتوب غوښتنه کوي ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د روسیې د ولسمشر په شمول د څو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې هم وکړي اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ ټولنې د غړو هیوادونو په مشریزه کې ګډون کوي د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو غونډه د پنجشنبې او جمعې په ورځو د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي او د اروپا آسیا پر امنیتي مسایلو خبرې پکې کیږي ولسمشر غنی به د شانګهای د همکارۍ ټولنې له غړیو څخه وغواړي چې افغانستان ته چې اوس د دې ټولنې څارونکی دی بشپړ غړیتوب ورکړي ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی د دې غونډې ترڅنګ د روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې وکړي روسی خبری آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسا زر پروژې په اړه خبرې وکړي په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لېږدول کېږي ممکن روسی کمپنۍ شریکې شي دا به د 2014 میلادي کال له سپتمبر څخه چې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر غوره شوی دی له پوتین سره د ده لومړنۍ کتنه وي د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل د افغانستان او روسیې ولسمشران به د دوو هیوادونو ترمنځ پر سوداګري راکړو ورکړو هم وشخیږي اوشاکوف وویل چې روسیا له افغانستان سره 110 میگاواټو ته د سروبي د دوهم برېښنا بند د ظرفیت د لوړولو په اړه په خبرو بوخته ده او ممکن موافقې ته ورسیږي. د شانګهای د مشانو په غونډه کې به ډیر تمرکز د داعش یا اسلامي دولت پر تهدیدونو وشي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګ کویپینګ پرون خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت د تروریستي ډلې د اغیزو د خپرېدو له کبله اوس افغانستان له ناڅرګند امنیتي حالت سره مخامخ دی. د زیاته کړه د شانګهای د همکاري ټولنې د غیر هیوادونو مشان به یقینا د افغانستان پر مسالې ژورې خبرې وکړي. دوی به په دې هم وژغېږي چې د افغانستان حالاتو ته په څه ډول ځواب ووایي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکو حیثیت لري. د ټولنې د بشپړو غړیو په توګه د هند او پاکستان پر منلو سلا کړې ده او دغه هیوادونو ته د غړیتوب ورکولو پروسه روانه ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، اوریدو ته راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ یو بل راپور ته. د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک 150 پوروړي ممنول خروج اعلان کړل. د دې ادارې ویاند پرون وویل چې د ولسمشر د پریکړې له مخې د دې کسانو جایدادونه هم پلورل کیږي. شاوخوا لس ورځې مخکې ولسمشر اشرف غنی د کابل بانک پوروړو ته یوه اونۍ وخت ورکړ چې خپل پورونه پرې کړي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کابل بانک پوروړیو ته د ولسمشر لخوا ټاکل شوې نیټه هم پای ته ورسېده، خو پوروړیو بیا هم پور ورنه کړ. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په دې وروستیو کې د کابل بانک 155 پوروړي ممنول خروج کړل او ټولو ښاروالۍ ته یې امر کړی چې د دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. شکرالله شکران، احمد جاوید، حیاتالله کوکچا، صوفی نثار احمد او 155 نور کسان هغه پوروړي دي چې خپل پورونه یې نه دي ادا کړي او د ولسمشر له پرېکړې سره سم به یې جایدادونه وپلورل شي. د لوی څارنوالۍ د ویاند بصیر عزیزي په خبره ګلبهار حبیبي، غزنفر، حسین فهیم او محمود کرزي ژمنه کړې چې خپل پورونه به په قسطونو خلاصوي. ښاغلي عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو د یوې محکمې د حکم په اساس به دغه هیواد هلته د کابل بانک د پوروړیو ټول جایدادونه افغان دولت ته وسپاري. افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک 155 پوروړي ممنول خروج اعلان کړي او ټولو ښاروالۍ ته امر کړی چې جایدادونه یې وپلوري. لوی څارنوالۍ په دې هڅه کې ده چې دغه پوروړي جایدادونه ژر وپلوري. جمهور رئیس غنی تیره اونۍ د کابل بانک پوروړو ته یوه اونۍ وخت ورکړ چې خپل پورونه خلاص کړي، کنه ممنول خروج او عدلي او قضایي ادارو ته به وپیژندل شي. د کابل بانک د تصفیه مدیریت بیا په خپل درې میاشتني رپورټ کې وویل چې له ټولو 900 میلیون ډالر اختلاس شوي پیسو نه 288 میلیون ډالر بیرته ترلاسه کړي او 150 پوروړي خپل پورونه ادا کړي دي. خو آیا لکه څنګه چې تمه کې د عدلي او قضایي ادارو د کابل بانک د پیسو په بیا راټولولو خواري کړې که څنګه؟ د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي رقیه نایل وایي له دې چې په حکومت کې ځینې کړۍ په دې دوسیه کې ښکیل دي او عدلي او قضایي سیستم هم په فساد ککړ دی، ولسمشر د دې قضیې په حل کې ناکامه پاتې شوی دی. دا وایي په دې سربیره چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه په فساد کې ښکیل دي، په دې قضیه کې د قدرتمنو کسانو د خالت د دې سبب شو چې د کابل بانک د دوسیې بشپړېدل ناکامه پاتې شي. د کابل بانک قضیه د جمهور رئیس اجرایي قدرت ښکاره کوو او دا د اندېښنې وړ خبره ده چې حکومت په دې حق له ناکامه پاتې شوی او په دې قضیه کې ناکامي په ولسمشر او عدلي ادارو د خلکو باور کم کړی دی. د چارو یو شمېر پوهان وایي له دې سره چې تمه کېده د کابل بانک قضیې سپړل به د ملي وحدت د حکومت لپاره ستره ازموینه وي، خو لیدل کېږي چې د دې قضیې ډېر ښکېل کسان له هېواد تښتېدلي او مطلوبې پیسې هم نه دي ترلاسه شوي. دوی په دې باور دي چې د ملي وحدت حکومت نه دی توانېدلی د هغو زورواکو په وړاندې په تمامه معنا ودرېږي چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل دي او د قضیې بیا پرانیستنه هم یو سمبولیک حرکت و. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په کابل کې د ایران سفیر وایي تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغانستان له حکومت سره مرستې ته تیار دی. د قرغیزستان ولسمشر د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غړو هیوادونو د ځنګړې پاملرنې مرسته د غوښتنه کړې ده چې د افغانستان له انکشافاتو سره باید ځنګړې پاملرنه ورته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاتلند کې د جرسی ټیم ته په 8 ماتې ورکړه. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې تاریخي موافقې ته د رسیدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وي او دواړو خواوو ویل چې د توافق لپاره ښایي نور وخت ته اړتیا وي. په سوریه کې د القاعده شبکې د څانګې النصره جبهې یو انتحاري وسلوال پرون د سوریې په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزاوه او 15 سرتیري یې ووژل. او په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او په دې توګه د بشري مرستو د رسولو په خاطر د حوثي یاغیانو او په سعودي کې د تبعیدي حکومت ترمنځ په جګړه کې د اوربند هڅې له خطر سره مخامخ شوې. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله او قرن منو اوریدونکو اوس هم رضوان مراد ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
جینز انټلیجنس 19 په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده ناټو بل 2014 کال وروسته په افغانستان کې هیڅ ډول پوځي رول ونه لري. جینز انټلیجنس د ناټو د یو لوړ رتبه چارواکي له قوله لیکلي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د دې تړون ټولې چارې ملکی بڼه ولري. د افغانستان لپاره د ناټو د پلاوي مشر نیک ویلیامز زیاتوي موږ به له هر هغه کار ډډه وکړو چې پوځي وي. خاغلی ویلیامز جینز انټلیجنس سونیز ته ویلي دا تړون سره اوس نه 2018 کال ته ګوري کله چې په افغانستان کې د ناټو اوسنی د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته رسیږي. د ناټو د غلوړ رتبه چارواکي ویلي په بروکسل کې 13 جون میاشت د دې تړون دفاع وزیرانو په خپله غونډه کې هم دا تایید کړه چې له 2018 کال وروسته به په افغانستان کې د ناټو ماموریت ملکي وي چې د افغان حکومت د ظرفیتونو پر لوړولو به متمرکز وي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا د میدان وردګ د چلډیز ولسوالۍ د وروستۍ پیښې په اړه مطلب خپور کړی دی او لیکي چې افغان سرتیری حکومت ملامتوي چې د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت کړی دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم چې افغان ځواکونه وای دا میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې هغه پوستې بیرته نیولې چې طالبانو پکې شاوخوا 1.5 سیمه ییز پولیس وژل. خو ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د دې پیښې په اړه جدي پلټنه وشي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر غنی وروسته تر هغې د جلریز د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر ورکړ چې له دې پیښې ژوندي پاتې شو سرتیرو د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړ چې د طالبانو تر برید لاندې راغلو پوستو سره یې مرسته ونه کړه. دغه سیمه ییز پولیس ادعا کوي چې په جلریز کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت لپاره دوی د کومکي سرتیرو او مهماتو غوښتنه کوله خو د کورنیو چارو وزارت ورته ځواب ورنه کړ. لاس انجلس ټایمز زیاتوي دا یوازې د جلریز پیښه نه ده بلکې په تیرو 3 میاشتو کې د کندوز او بدخشان امنیتي ځواکونو هم خپل سر قمندانان او حکومت تورن کړی دی چې د طالبانو پر ضد جګړه کې له دوی سره پر وخت مرسته نه ده کړې.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی د حکومت د اجرایه ریاست دوهم رسیال محمد محقق وایي د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو ملاتړ نه دی شوی. ولسمشر اشرف غنی د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د پیښې د څیړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او ټاکل شوی چې دا پلاوی نن د خپلو څیړنو راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. په جلریز کې د طالبانو په حمله کې شاوخوا 1.5 سیمه ییز پولیس ووژل شول. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د اجرایي رئیس دوهم رسیال وایي جلریز ولسوالۍ ته استول شویو کومکي ځواکونو د محاصره شویو سیمه ییزو پولیسو د ژغورلو لپاره کافي هڅه نه ده کړې. د پنجشنبې په شپه شاوخوا 1.5 سیمه ییز پولیس د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ووژل شول. محمد محقق ازادي راديو ته په مرکه کې د جلریز پیښه د نه باور وړ وبلل وی ویل ګمان نه کاوه چې د هیواد د پلازمینه کابل په 40 کیلومتره کې د پیښه وشي. د تاکید وکاو چې د محاصره شویو سیمه ایزو پولیسو د خلاصون لپاره لازم اقدامات و نشول.
اما
خدا چې له محاصره څخه د هغوی د خلاصېدو او د هغوی د ژغورنې لپاره هیڅ اقدام ونه شو دا د ډېرې خواشنۍ وړ ده. اصلي ستونزه دا ده چې اول مخکې تر مخکې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د حملو د مخنیوي لپاره تدابیر نه و غوره شوي.
انجام نشده.
د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. ولسمشر غني ویلي چې د جلریز ولسوالۍ حمله به بې ځوابه پرېنه ښودل شي. د همداراز ویلي چې یو جاکپورې دولتي پلاوی ګمارل شوی چې د جلریز د پیښې اصلي انګیزه او عوامل په دقیق ډول وڅېړي او خپل راپور تر نن پورې ولسمشر ته وړاندې کړي. محقق په دې اړه چې وژل شوي سیمه ایز پولیس د سیمې اوسیدونکي نو وویل دا د حکومت کار دی چې له پولیسو چیرته کار اخلي. ښاغلی محقق په عین حال کې وویل چې په جلریز کې طالبانو څو ځلې له موټرو سپرلۍ کوزي کړي او وژلي دي، ځکه د کرزي په حکومت کې پرېکړه وشوه چې په دې سیمه کې عملیات وشي او بیا د سیمه ایزو پولیسو پوستې جوړې شي. ښاغلی محقق په دې باب چې ولې ده د بدخشان په یمګان او نورو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په وژنو عکس العمل نه دی ښکاره کړی وویل ما د یمګان په مسأله کې ډېر شدید پیغام درلود، هغه مو وخندله. زما پیغام او زما غمرازي لوستلی شئ. همداراز په کابل کې د فرخوندي پر شهادت لومړنی عکس العمل زما و. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي که چیرې د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت شوی و جدي پرېکړه به وشي. د وویل چې دا د حکومت دنده ده چې د هیواد په هره برخه کې د سرتیرو د سر دفاع او ساتنه وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د مالیه وزارت هڅې پیل کړي چې د عامه پوهاوي له لارې په دولتي ادارو کې د بیمې فرهنګ دود کړي. د دې وزارت د بیمې د شرکت چارواکو پرون د پوهنې وزارت کارکوونکو ته په دې لړ کې د بیمې د ګټو په هکله معلومات ورکړل. خان محمد سیند په یو راپور کې د دې موضوع تفصیل اوروي.
د مالی وزارت د بیمې شرکت مسؤلینو د یک شنبه په ورځ د پوهنې وزارت کارکوونکو ته د بیمې د صنعت د ګټو په هکله هر اړخیز معلومات ورکړل. د مالی وزارت د بیمې د شرکت رئیس محمد عارف حمید وویل چې د بیمې صنعت د هر ډول ځاني او مالی شتمنیو د خوندیتوب غوره لاره ده او هر افغان ته پکار ده چې پکې شامل او ګټه ځینې واخلي.
موضوعی بیمه یک موضوع اساسی در سکتور اقتصادی افغانستان می باشد. نواما
د بیمه موضوع د افغانستان په اقتصادي سکتور کې و مهمه موضوع ده. موږ په دې برخه کې په اساسي توګه کار کوو چې د دې هیواد دغه اړتیا پوره کړو او پراتلونکو کلونو کې د دې صنعت د پراختیا شاهدان ووسو.
خاغلی حمید وویل وس مهال په افغانستان کې یوازې خصوصي تجارتي ارګانونه، شرکتونه، فابریکې او مؤسسې مکلف دي چې بیمه شي، خو د هیواد نور ادبا کولی شي چې په داوطلبانه توګه په دې صنعت کې شامل شي. د افغانستان د بیمې شرکت د معلوماتو له مخې اوس مهال تجارتي مؤسسې له 2% څخه تر 15% پورې د ټکس په ورکولو سره د افغانستان د بیمې د شرکت غړي دي. د راپورونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې تجارتي، روغتیایي، سفري او داسې نورې بیمې په ډېره ابتدایي کچه دود شوې دي. د پوهنې وزارت مرستیال سید حمیدالله وویل چې دمګړۍ له دې وزارت پورې ټول خصوصي تعلیمي مرکزونه، لیسې او ښوونځي د افغان بیمې شرکت غړي دي او هڅه به وشي چې د دې وزارت نور ارګانونه چې خوندیتوب یې ضروري دی د بیمې په سیستم کې شامل شي.
ما تنها در بخش مکاتب خصوصی دانستیم که اینا را در سیستم بیمه تنظیم بکنیم.
موږ د خصوصي ښوونځیو په برخه کې توانېدلی یو چې په دې سیستم کې شامل کړو، ځکه خصوصي ښوونځي بیمې ته ضرورت لري او د خپلو کارکوونکو او نورو مربوطه څانګو په اړه د وزارت د امکاناتو تر حده هڅه کوو چې په دې برخه کې له نورو وزارتونو څخه مخکې شو.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د بیمې د صنعت رامنځته کولو ته په 1322 لمریز کال کې هڅه وشوه او یو کال وروسته یې قانون تنظیم شو. په 1350 لمریز کال کې په قانون کې یو لړ بدلونونه راوستل شول، خو په هیواد کې د کورنیو جنګونو له امله د دې صنعت پراختیا کلونه کلونه په ټپه ودرېده. په افغانستان کې اوس مهال د بیمې یو دولتي او دوه خصوصي شرکتونه فعال دي.
خبري مجله اورئ.
قدر مناوریدون کو په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه په زړه پورې محاورو یوه بله برخه اورو. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور او د دې ایالت نورې سیمې له تیرو څو ورځو راهیسې سختې ګرمۍ رانیولې چې له کبله یې ګڼ شمېر خلک جل وهلي او روغتونونو ته استول شوي دي. له بلې خوا د پېښور ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې د ګرمۍ څپې ته په کتو یې په روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی. ذبیح الله شفق له پېښور راپور راکوي.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچی او د دې ایالت په نورو سیمو کې تودوخې تر خونړۍ څپې وروسته له تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر پختونخوا مرکز پېښور او د دې ایالت نورې سیمې شدید ګرمۍ او تپ رانیولې چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت په روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ له امله د پېښور بېلابېلو روغتونونو ته لسګونه جل وهلي ناروغان وړل شوي چې دا لړۍ لا هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په تېره میاشت کې تودوخې او تب د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې تر 1200 زیات کسان وژل او زرګونه نورې بې سده کړل. د پېښور د ستر دولتي روغتون لیډي ریډنګ وایي چې جمیل شاله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه د ګرمۍ له امله په پېښور کې څوک نه دي مړه شوي، خو د تودوخې د اغېزمن شوو ناروغانو په شمېر کې څرګند ډېروالی راغلی دی. هغه زیاته کړه چې د روغتیا د وزیر په لارښوونه په ریډي ریډنګ روغتون سربېره د ښار په درې واړو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی.
موږ هغې حوالې سره په کیژوالټي کې وارډ هم جوړ کړی، موږ یو وارډ سیټ کړی دی، هغې کې مو ډریپونه او سوره هغې کنسرن میډیسن دي هغه مو ټول هلته سرداغتلي سپلای کړي او د هغې مو یو انچارج کیژوال چې ډی ایم ایس د هغې انچارج دی. اکثر شمدا وي چې لکه خلک وي ګرمۍ وه نو جړه ورته خراب شوه، د هغه شدت کټای تا دا سټوم وه چې کمی که نه دا سټوک والا فیور تقریبا 103-104-105
له بلې خوا په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره سم د برېښنا د قطع کېدو لړۍ هم زیاته شوې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په بېلابېلو سیمو کې د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی. د دوشنبې پر ورځ پېښور ته نږدې تارو ژبي اوسېدونکو په دې سیمه کې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت پر ضد احتجاجي لاریون وکړ چې په نتیجه کې د پېښور اسلام آباد لوی لار تر 300 ساعتونو پورې تړلې وه او همداراز د برېښنا شرکت یو سیمه ییز دفتر هم وسېزه. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنا انرژۍ له کمښت سره مخ دی چې په نتیجه کې د اوړي په موسم کې په دې هېواد کې د برېښنا اوږدمهاله پرچاوي کیږي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت په 2013 میلادي کال کې ژمنه کړې وه چې په دوو کلونو کې به په دې هېواد کې د برېښنا انرژۍ کمښت له منځه یوسي، خو صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې په پنجاب کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان لا هم د برېښنا له شدید بحران سره مخ دی او ښایي دا ستونزه تر 2013 میلادي کال پورې دوام ولري.
د ژوند رنگونه
زمانه مو وسېدي
وسې تاسو ته د څه لپاره غلې یا
موږ دلته راغلي او چې خپل ځان ته کالي اخلو.
کالي اخلي؟ څه رقم کالي اخلي؟
زه غواړم چې ځان ته یو د خد شایسته دریشي اخلو.
دریشي؟ د څه لپاره یې اخلي؟ آیا رسمي دفتر لپاره، چیرته تاګ لپاره، څه رقم؟
او دفتر لپاره ما اخلو او نن شپه چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشش کوم خشه اخلو.
څومره ګرځېدلې یې؟
کم از کم 2 ساعته شي ویدې که په دغه مارکیټ زه ګرځم هغه شی چې زه غواړم تر اوسه پورې نه میلاو شوی نه دی.
څه رقم شی ته غواړې چې نه پیدا کیږي؟
زه یو شی غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالتي وي. صحیح وي؟ اصلي وي.
څنګه اوسې دلته ته ګرځې؟ اصل دي کوم شی پیدا کړل؟
تر اوسه پورې خاصل نه پیدا کړی ما، کله چې ټول ګرځ خه کوالتي نه راولي هغه د زموږ جام پیام دا غم دي هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شی راولي.
تر اوسه ریتي ځان ته درشي اخیستې کنه؟ څه رقم خوا خراب څنګه؟
تر اوسه پورې چې ما خاصل دي صحیح نه دي خاصل یو میاش نه زاد کار نه دی ورکړي. اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دي. زه ګوزګرځم کوشش کوم چې پیدا شي.
که پیدا نشي څنګه کې؟
اگر پیدا نشي به مجبور کې ما غا زاره شي واغون دی ما فلته وشو.
تاسو زموږ خاګل آزادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو د دا خبری مجله پای ته ورسیده. خو یوه بله نیم ساعته خبری مجله د سهار تر 8 بجو پورې تاسو ته سید سمی عباس وړاندې کوي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 16 سرطان سال 1394 هجری شمسی 20 رمضان سال 1436 هجری قمری برابر است با 7 جولای سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس همکاری های شانگهای اشتراک می کند، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی قرار است در حاشیه کنفرانس کشورهای همکاری شانگهای با رهبران بعض از این کشورها جداگانه ملاقات نماید. ایران میگوید حاضر است در مبارزه علیه داعش به حکومت افغانستان کمک کند. مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ بعد از مهلت 7 جولای هم دوام میکند. تفصیل خبرها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت میکند. این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر اووای روسیه برگزار میشود. انتظار میرود انکشافهای اخیر در افغانستان، گسترش فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی و امنیت اروپا آسیا از عمدهترین مسائل مورد بحث در این اجلاس باشد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. سفیر ایران در کابل میگوید اگر موجودیت گروه داعش در افغانستان به یک تهدید منطقوی تبدیل شود، ایران حاضر است در جنگ علیه این گروه به افغانستان کمک کند. محمد رضا بهرامی دیروز در کابل گفت هرچند مبارزه با داعش مسئولیت افغانستان است، اما در صورتی که افغانستان احساس کند که به کمک ایران نیاز دارد، به کشور همسایه خود کمک خواهد کرد. بهرامی افزود حوادث چند دهه گذشته با آنها واضح ساخته که مشکلات و چالش هایی که افغانستان با آن روبرو است در خود این کشور محدود نمی‌ماند، بلکه به کشور های دیگر نیز تهدید بار می آورد. رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باید به اوضاع افغانستان توجه خاص کنند. المازبیگ اتمبایف به خبرگزاری تارتاس روسیه گفته است که کسی از اهمیت افغانستان در امنیت منطقه چشم پوشی کرده نمی تواند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز دوشنبه در اسکاتلند تیم جرسی را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. در این بازی تیم کرکت جرسی نخست بیتنگ کرد و با از دست دادن همه بازیکنانش در اوور 11 برای افغانستان 47 رنز هدف تعیین کرد. تیم افغانستان با از دست دادن تنها 2 بازیکنش در 8 اوور توانست به این هدف برسد. بازی افغانستان و جرسی به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره برگزار شده است. به همین سلسله افغانستان با تیم‌های هلند، امارات متحده عرب، اسکاتلند، کینیا، عمان و کانادا نیز رویارویی خواهد کرد. ادامه اخبار. مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تاریخی اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان دیشب هنوز ادامه داشت و هر دو طرف گفتند که به زمان بیشتر نیاز دارند. قصر سفید سار داشت مهلت تعیین شدن 7 جولای هم احتمالاً بدون رسیدن به نتیجه نهایی می‌گذرد. یک مقام ایرانی اظهار داشت اگر مذاکرات ویانا حتی از 9 جولای هم بگذرد، جهان خاتمه پیدا نمی‌کند. یک منبع آلمانی در این مذاکرات اظهار داشت که ما به این مرحله نرسیدیم و نباید اهمیت موضوعات را که حل نشدن نادیده بگیریم. در نتیجه یک حمله انتحاری در سوریه که توسط گروه النصره سازماندهی شده بود، حداقل 25 عسکر سوریه کشته شدند. النصره که یک شاخه از القاعده می باشد، این حمله را در شمال شهر حلب انجام داده است. عبدالرحمن رامی رهبر گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است، اظهار داشت تکان این انفجار به حد شدید بود که در آن سوی شهر حلب نیز حس شد. در این حمله یک تعداد مردم زخمی شدند. رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست، در گفتگوها باز است. انگلا مرکل صدراعظم آلمان و فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار دیروزشان در پاریس از حکومت یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را ارائه کند. انتظار می رود امروز رهبران کشورهای یوروزون در بروکسل با هم ملاقات کنند. در این مورد هم در برنامه کنونی صحبت مفصلی داریم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید ائتلاف تحت رهبری آمریکا حملات بالای شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه شدت می‌بخشد. رئیس جمهور آمریکا گفت حملات این ائتلاف مخصوصاً بالای رهبران ارشد گروه داعش افزایش می‌یابد. در همین حال رئیس جمهور آمریکا افزود که پلان ندارد نظامیان بیشتر آمریکا را به عراق یا سوریه بفرستد. هوشیار زبری وزیر مالی عراق هم در گفتگوی با بخش عراقی رادیو آزادی گفت حملات نیروهای ائتلاف بر ضد داعش مؤثر است. اگر ائتلاف بین المللی حمایت هوایی و حملات هواییش نمی بود، وضعیت به سود دشمن داعش تغییر میکرد. در جریان روزهای شنبه و یک شنبه ائتلاف به رهبری آمریکا بالای شورشیان گروه داعش در سوریه حملات هوایی انجام دادند. داعش بخشای سوریه و عراق را تصرف کرده است. تندروان گروه دولت اسلامی شهرک عین عیسی را که در شمال سوریه واقع است دوباره تصرف کردند. دو هفته پیش این شهرک را جنگجویان کرد تصرف کرده بودند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید که عین عیسی و مناطق نزدیک به آن پیش از شش دیروز در کنترل شورشیان گروه دولت اسلامی در آمدند. در حملات دیروزه هوایی بر یمن در مناطق مختلف این کشور ده‌ها نفر کشته شدند که این عمل بر تلاش‌ها برای ایجاد یک توافق بشری بین شورشیان حوثی و حکومت یمن که در تبعید در عربستان سعودی قرار دارد سایه افکنده است. خبرگزاری سبا که توسط حوثی‌ها اداره می‌شود نوشته است که در چندین حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بیش از 100 نفر کشته شدند، از جمله 54 نفر در ولایت عمران در شمال صنعا پایتخت یمن. در یک حمله دیگر 40 نفر در یک بازار کشته شدند که در بین آنها زنان و اطفال هم شامل است. چندین نفر از افراد مسلح گروه حوثی هم کشته شدند. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در اجلاس همکاری های شنگهای موضوع امنیت افغانستان به طور گسترده مورد بحث قرار می‌گیرد. معاون رئیس اجرایی میگوید در حمله بر قرارگاه پلیس در جلیز بسیار خالیگاه ها مشاهده می شود.
نفس کار در این هست که اول تدابیر پلیسی رانه به خاطر دفاعی از این توسعه های پلیس محلی انجام نشده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. 4 فرد مسلح که می خواستند بر خانه یک پلیس زن در کاپیسا حمله کنند بازداشت شدند. وزارت مالی افغانستان بر ایجاد بیمه برای کارمندان دولتی تاکید میکند. رئیس شعبه بیمه این وزارت میگوید
موضوع بیمه یک موضوع اساسی در سکتور اقتصادی افغانستان میباشد.
گزارش در مورد بحران پولی یونان و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
خوب از اگر گزاره میشه بدر 6200 روپه معاش ماست. اونو ما دما میتونم اون را قناعت میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شنگهای شرکت میکند. این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر اوفای روسیه برگزار میشود. یک مقام بلندپایه چین گفته است که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شنگهای بالای اوضاع در افغانستان بحث‌های جدی خواهند داشت. انتظار می رود در حاشیه این اجلاس رئیس جمهور افغانستان با سران چند کشور دیگر نیز ملاقات کند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
انتظار می رود انکشاف های اخیر در افغانستان، گسترش فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی و امنیت اروپا و آسیا از عمده ترین مسائل مورد بحث در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باشد. در نظر از رئیس جمهور غنی از اشتراک کننده ها بخواهد که در سازمان همکاری های شانگهای به افغانستان عضویت کامل بدهند. افغانستان حالا مانند هند، ایران، پاکستان و منگولیا عضو ناظر در این سازمان است. سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بیشتر بالای تهدیدهای ناشی از ظهور داعش یا شورشیان گروه دولت اسلامی بحث خواهند کرد. چینگ گیوپینگ معین وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفته است به دلیل گسترش گروه تروریستی داعش افغانستان حالا با سرنوشت مبهم امنیتی دچار شده. و افزوده که رهبران سازمان همکاری های شانگهای یقیناً درباره افغانستان بحث های جدی خواهند داشت. به گفته معین وزارت خارجه چین در این نشست همچنان پاسخ این سوال جستجو می شود که با بحران فعلی افغانستان چگونه باید برخورد شود. در حاشیه جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای رئیس جمهور افغانستان با رهبران چند کشور نیز دیدار خواهد کرد. خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند که محمد اشرف غنی روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره پروژه کاسا 1000 گفتگو خواهد کرد. کاسا 1000 پروژه است که با عملی شدن آن 1000 مگاوات برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان منتقل خواهد شد. احتمال آن وجود دارد که یک شرکت روسی در این پروژه سهیم شود. از هنگام به قدرت رسیدن اشرف غنی تا به حال این نخستین دیدار وی با ولادیمیر پوتین خواهد بود. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یوری اوشاکوف مشاور پوتین گزارش داده که گفته است در این دیدار بالای داد و ستدهای تجارتی میان کابل و مسکو نیز گفتگو می شود. اوشاکوف افزوده که روسیه درباره بلند بردن ظرفیت بند برق دوم سروبی تا به 110 مگاوات برق سرگرم گفتگو هاست و شاید به یک تفاهم برسد.
رادیو آزادی
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حاجی محمد محقق می گوید نیروهای کمکی که به جلریز فرستاده شده بودند برای حفظ جان سربازان محاصره شده پلیس اقدام نکردند. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت خودش من حیث مقام بلند دولتی در جریان بود، اما مسئولان امنیتی باید در این رابطه تصمیم می گرفتند. حدود 30 پلیس محلی شب پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک در یک حمله طالبان مسلح کشته شدند. مقیم نایب در مصاحبه با آقای محقق از وی نخست در مورد عوامل اصلی وقوع این رویداد پرسیده است. آقای محقق در پاسخ می گوید
در رابطه با این حادثه واقعا یک حادثه فاجعه‌آمیز و غیر قابل باور بود که در فاصله 40 کیلومتری پایتخت کابل این حادثه واقع شد و ایجاد یک مجموعه از نیروهای دولتی در محاصره باشد، اما هیچ اقدامی به خاطر رهایی از این از محاصره و کمک رسانی به اینا انجام نشود. این بسیار مایه تأسف است. نقص کار در این هست که اول تدابیر پلیسی را نه به خاطر دفاعی از این پوسته های پلیس محلی انجام نشده و تحرکات را که طالبا به شکل گسترده انجام دادن بالای چند پوسته اینا را رصد نکردن که خود طالبایی که از میدان در میدان بودن طالبایی که از طرخ آمدن باید این تدابیر پیشگیرانه می شد و جلوی از این عملیات گرفته می شد یا برای کمک رسانی به پوسته هایی که مورد حمله قرار بگرفت تدابیر گرفته می شد. نخواهیش زیادی در از این پروگرامی که انجام شد در طالبا در حکومت ما وجود داشت.
استاد، یک موضوع ایست که شما به حیث یک مقام عالی رتبه دولت و تصمیم گیرنده دولت چی اقدام کردین؟
شما میفهمین که مسئول از این عملیات ها و جنگ بخش های امنیتی و نظامی مملکت است. من درست من حیث معاون ریاست اجرایی از موقعی خبر دادم تمامی از این ارگان های امنیتی تماس دادیم و خواستار شدیم که عاجل کمک رسانی شود. حرفای هم برای ما گفتن که قطعات نظم عامه ادام شده در نزدیک سپاه ها رسیده و اینا رفتن در یک منطقه پنج مامکی میگه در همین جا متوقف شدن. هیچ گونه کمکی به این پوسته ها نکردن. در فاصله چند صد متریشان جوان ها در بین پیست و خون همونجا سوختن و کشته شدن و هیچ کسی کمک نکردن به اینا.
محقق صاحب، در رسانه های اجتماعی، در فیسبوک ها، در تلفن پیامگیر ما، در همه جای سوال به این مطرح میشه که مقامات مثل شما و یا دانش صاحب و یا آقای خلیلی که از مقامات سابق بودند در حادثه یمگان چرا ای واکنش نشان ندادند که در این حادثه ای تو یک کار را انجام میتن؟ آیا این رهبر بودن شما را تا یک پشتیبان یک قوم زیر سوال نمی بره؟
اینا را کسان میگن که مرض و غرض قوم گروهی را دارن. ما در حالتی همگان پیامی بسیار بسیار انگیز دادیم و این مسئله جد محکوم کردیم. شما میتونیم در اون فیسبوک که مرا کمک پس بریم و او پیام مرا و اظهار همدردی مرا با این حوادث در اونجا میتونیم بخونیم و همچنین در حوادثی تلخی که آمده مثلا در حادثه که در کابل سر خانم فرخنده شهید شد اولین عکس العمل از ما بود در سالگرد نوروز در مراسم بالا کردن جنبی سخی. من ایره یک لکه ننگی به تاریخ افغانستان تلقی کردم و گفتم یک لکه ننگ است باید از من افغانستان سلطه و عاملش محاکمه شد.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان بود که در مورد حادثه جلریز به رادیو آزادی توضیحات میداد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح شد. توجه کنید به سرخط خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت میکند. سفیر ایران در کابل میگوید اگر موجودیت گروه داعش در افغانستان به یک تهدید منطقوی تبدیل شود، ایران حاضر است در جنگ علیه این گروه به افغانستان کمک کند. رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باید به اوضاع افغانستان توجه خاص کنند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در اسکاتلند تیم جرسی را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تاریخی اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان دیشب هنوز ادامه داشت و هر دو طرف گفتند که به زمان بیشتر نیاز دارند. در نتیجه یک حمله انتحاری در سوریه که توسط گروه النصره سازماندهی شده بود، حداقل 25 عسکر سوریه کشته شدند. رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست، در گفتگو هنوز هم باز است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید ائتلاف بر رهبری آمریکا حملات بالای شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه شدت میبخشد. تندروان گروه دولت اسلامی شهرک عینیسا را که در شمال سوریه واقع است دوباره تصرف کردند. و در حملات دیروزه هوایی بر یمن در مناطق مختلف این کشور ده ها نفر کشته شدند که این عمل بر تلاش ها برای ایجاد یک توافق بشری بین شورشیان حوثی و حکومت یمن که در تبعید در عربستان سعودی قرار دارد سایه افکنده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
هفته‌نامه جنس انتلیجنس در شماره اخیرش در مورد افغانستان مقاله‌ای را نشر کرده و در عنوان آن نوشته است ناتو پس از سال 2016 میلادی در افغانستان هیچ گونه نقش نظامی نخواهد داشت. هفته‌نامه با نقل از یک مقام ارشد ناتو می‌نویسد پس از سال 2016 میلادی تمامی امور این پیمان نظامی جنبه ملکی خواهد داشت. جنس انتلیجنس اظهارات نیک ویلیامز نماینده ناتو برای افغانستان را نقل کرده که گفته است آنها از هر کار جلوگیری خواهند کرد که اساس نظامی داشته باشد. و گفته آقای ویلیامز پیمان ناتو از حالا به سال 2017 و زمانی که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به پایانش میرسد میاندیشد. این مقام ارشد ناتو به هفته‌نامه جنس انتلیجنس گفته است وزیران دفاع کشورهای عضو در جلسه ماه گذشتهشان در بروکسل هم تایید کردند که پس از سال 2016 میلادی ماموریت ناتو غیر نظامی خواهد بود که به افزایش ظرفیت‌های حکومت افغانستان متمرکز میماند. روزنامه لس آنجلس تایمز در مورد رویداد اخیر ولسوالی جلویز ولایت میدان وردک مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد سربازان افغان حکومت را مسئول می دانند که در رویداد ولسوالی جلریز غفلت وظیفه‌ای کرده است. به نوشته لس آنجلس تایمز، بانک نیروهای افغان می گویند پوسته‌هایی را که در ولسوالی جلریز از سوی طالبان تصرف شده بود دوباره گرفتند. رئیس جمهور غنی دستور داده در مورد این حادثه تحقیق جدی شود. در حمله طالبان مسلح بر این پوسته ها حدود 30 پلیس محلی در میدان وردک کشته شدند. لس آنجلس تایمز در ادامه می افزاید رئیس جمهور غنی پس از آن به تحقیق در مورد این رخداد دستور داد که سربازان زنده مانده از حادثه وزارت داخله را متهم کردند که در حمله طالبان بالای پوسته های امنیتی کمک نکرده است. این سربازان پلیس محلی ادعا می کنند که آنها خواهان کمک فوری نیروی نظامی و مهمات برای مقاومت با طالبان در ولسوالی جلریز شدند، اما وزارت داخله به آنها پاسخ نداد. روزنامه لس آنجلس تایمز در ادامه نوشته است رویداد جلریز یگانه حادثه نبوده، بلکه در 3 ماه گذشته نیروهای امنیتی در ولایت‌های کندوز و بدخشان قماندانان و حکومت را متهم ساخته بودند که در جنگ و مقاومت بر ضد طالبان مسلح برای آنها کمک به وقت نرسانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان امنیتی ولایت کاپیسا از بازداشت 4 تروریست که بر منزل یک افسر پلیس زن در این ولایت حمله مسلحانه کرده بودند خبر میدهند. در مورد این حادثه خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از کاپیسا جزئیات بیشتر دارد.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند 4 تن از مخالفین مسلح را در حالی در این ولایت بازداشت کردند که شبانگام بر منزل یک افسر پلیس زن حمله کرده بودند. با گفته مسئولین امنیتی پلیس این حمله در منطقه سربند ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا بر منزل خانم صفیه افسر بخش مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی این ولایت صورت گرفت که در این جریان به اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان یک تن از مخالفین مسلح زخمی شد. جنرال عبدالکریم فایق قماندان امنی ولایت کاپیسا در مورد این رویداد ناوقت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
شام ساعتای 12:30 بجه 4 نفر از تروریست ها آمده بود. ایسای دو دایکاری هست بنام سربان میگم. تانه یکی از ابتای پولیس افتای اونا میخواستن که اونا را از زین ببره. دامی لازه پولیس بسیار مردانگی و شام زود خود میرسن. یک نفر از جمله تروریست ها زخمی میشه و بالاخره بدست یعنی تیم بررسی میفته. او اعتراف میکنن دیگه شرکای جرم خودم نشان میشه. خوشبختانه ما تانستیم که امی دیگه شرکای جرم شم و از که نفر را دستگیر کنیم و پنجه قانون تسلیم کنیم.
در مورد هویت این افراد مسلح مخالفین که به چنگ نیروهای امنیتی افتادند، قماندان امنی ولایت کاپیسا گفت این افراد از باشندگان ولسوالی حصه دوم کوهستان این ولایتند.
از کره ملاخیل از مربوط ایسای دوم است که یکیش مشهور بساری مکین و یکیش مزمل نام داره یکیش شریف نام داره که اینی سیه نفر کاری مکین قبل نام موضوع زیر کنترول بود.
سه سال قبل در منطقه خامزرگر ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا نیز شبانگام بر منزل یک زنی که کارمند بخش تلاشی زنان در ساختمان ولایت کاپیسا بود حمله مسلحانه صورت گرفته بود که در آن حمله آن زن به قتل رسید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مالی افغانستان می خواهد تا با آگاهی دهی عامه فرهنگ بیمه را در نهادهای دولتی مروج سازد. شرکت بیمه وزارت مالی این موضوع را روز دوشنبه در نشست خبری مطرح کرد. در همین حال وزارت معارف افغانستان می گوید تمامی نهادهای آموزشی خصوصی و دولتی را شامل بیمه می سازد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
در چند سال گذشته فرهنگ بیمه در افغانستان تنها در نهادهای خصوصی محدود شده است و شاید هم اندک نهادهای دولتی باشد که کارمندانش شامل این سیستم باشند، اما اکنون حکومت این کشور می‌خواهد تا این فرهنگ را در تمامی نهادهای دولتی مروج سازد. مسئولان شرکت بیمه وزارت مالیه به همین منظور روز دوشنبه نشستی برگزار کردند و در این نشست از چگونگی سودمند بودن بیمه برای کارمندان وزارت معارف گفتند. محمد عارف حمید رئیس شرکت بیمه این وزارت عملی شدن این سیستم را به زندگی کارمندان دولت سودمند می‌داند.
موضوع بیمه یک موضوع اساسی در سکتور اقتصادی افغانستان می باشد و ما در افغانستان روی هم رفته موضوعات اساسی خود روی کار می‌کنیم و انشاءالله که پاسخگو برای تمام نیازمندی های بیمه‌ای در سطح افغانستان در سال‌های آینده خواهیم بود.
حمید می‌گوید در حال حاضر تنها شرکت‌های خصوصی همچون شرکت‌های تجارتی، کارخانه ها و مؤسسات مکلف هستند تا این روند را عملی سازند، اما دیگر افراد می توانند به گونه داوطلبانه شامل بیمه شوند. بر اساس گفته های مسئولان شرکت بیمه وزارت مالیه، همکنون مؤسسات تجارتی با پرداخت 2-5% تکس شمولیت در بیمه افغانستان را دارند. از سوی دیگر گفته می شود که در حال حاضر در افغانستان شرکت های تجارتی، مراکز صحی و غیره نهادها شامل بیمه به گونه بسیار ابتدایی است. در این میان سید حمیدالله معین وزارت معارف این کشور می گوید که همکنون تمامی مراکز آموزشی خصوصی و مکتب ها عضویت بیمه افغانستان را دارند و این وزارت تلاش می‌ورزد تا دیگر نهادهای آموزشی را نیز شامل این سیستم سازد.
ما تنها در بخش مکاتب خصوصی دانستیم که اینا را در سیستم بیمه تنظیم بکنیم. اونا نیاز دارن به اینکه بعد بیمه بخرن. دیگه در قسمت اجناس و اسیدهایی که مربوط به وزارت معارف از بیمه‌های مختلفی که صنف‌های مختلف بیمه است، امیدوارم که دوهایش هم ما در آینده بتونیم پیش قدم باشیم نسبت به سایر وزارت‌ها.
برای نخستین بار در سال 1342 هجری حکومت افغانستان کوشش کرد سیستم بیمه را در این کشور عملی سازد، اما در نتیجه جنگ‌های داخلی در این کشور انکشاف این سیستم سال‌ها متوقف ماند. حال یک شرکت دولتی و دو خصوصی که خدمات بیمه ارائه می‌کند در افغانستان فعالیت دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست در گفتگوها باز است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار دیروزه‌شان در پاریس از حکومت یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را ارائه کند. انتظار می رود امروز رهبران کشورهای یوروزون در بروکسل با هم ملاقات کنند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
آلمان و فرانسه دو کشوری که بخش عمده اقتصاد اروپا را تشکیل می‌دهند می‌گویند که در مذاکره برای حفظ یونان در یوروزون باز است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیروز در ملاقات در پاریس این سخن را گفتند. این دو رهبر همچنان از یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را به اتحادیه اروپا بسپارد. فرانسوا اولاند همچنان گفت برای اروپا مهم است که با یونان ابراز همبستگی کند. اولاند و مرکل در حال این سخنان را میگویند که قرار است امروز رهبران کشورهایی که واحد پولیشان یوروست در یک جلسه عاجل در بروکسل با هم ملاقات کنند. در جریان دیروز همچنان رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF به یونان دست کمک دراز کرد. کریستین لاگارد با نشر یک خبرنامه دیروز گفت ما آماده کمک با یونان هستیم در صورتی که از ما تقاضا شود. یونان قرار بود 1.7 میلیارد دلار قرضه IMF را هفته گذشته بپردازد اما نتوانست. همزمان با این احزاب مهم مخالف و بر سر اقتدار حکومت یونان با نشر یک اعلامیه مشترک از تلاش‌های صدر اعظم این کشور برای رسیدن به یک توافق جدید ابراز حمایت کردند. در بخش از این اعلامیه آمده است که حکومت مسئولیت ادامه مذاکرات را به دوش می‌گیرد و همه رهبران سیاسی نقش خود را در چهار چوکات مشخص ایفا می‌کنند. والدیس دومبروفسکیس معاون کمیسیون اروپا در امور واحد پولی یورو هم با تاکید گفت جای یونان در اروپا است و در اروپا باقی میماند. یک چیز واضح است، جای یونان در اروپا است و در اروپا باقی میماند. برای حل این وضعیت خیلی دشوار و به خاطر مردم یونان نیاز است همه جناح‌ها با مسئولیت کار کنند. شمار دیگر از اعضای اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا و اسپانیا نیز به خاطر گفتگو بالای بحران یونان آمادگی نشان دادند.
رنگ های زندگی.
در آغاز خود معرفی کنین.
اسمم رولا، یکی از کارمندان نایی نوی شارواله کابل.
چند سال میشه که در نایی نو کار میکنی؟
مدت 14 سال میشه، 13-71 شامل وظیفه شدیم تا فعلا 14 سال.
امتیازتان باز چطور است؟ خوب است ماشتان؟
خوب است دیگه، گزاره میشه بدر 6200 روپه ماش ماست. اونو ما دمام میتونم اون رو قناعت میکنیم.
روزانه چند ساعت کار میکنی؟
روزانه من اگه صبحکی 6 صبح میایم تا به 4-5 بجه دیگر همی جمعه باشم.
در قسمت نظافت پاکی شهر کابل چگونه میبینی مردم ها؟ چقدر مردم در نظافت سهم میگیرن؟
بله میگیره، بعضی ها میگیره بعضی ها نمیگیره. میگه برو شاروالی اسم میکنن، اگه سهم بگیرن بدر. اگر یک جای ما پاک کردیم اولا تا پیشوی دکان خود پاک نمیکنن. میگن شاروالی است ماش میگیره میره تو پاک کن. اتو مردم هم است، ولی تو مردم هم است کم و پیکتی ما کمک میکنه بدر کار میکنن دیگه نمیگه پا هست.
روزانه چند کراچی کثافات انتقال میتین؟
ما خود روزمره بدر سعی که 12 آدم موتر داریم، کلان موتر ها همین نایه نو که هر کدامش 2-3 پیره انتقال میده جنگلی. این کاغذ و پلاستیکی خلوشوی چیزایی که از روزمره است در حدود از همین مدبه تنها یک 30 کراچی روز 30-35 کراچی جنگلی کاغذ و پلاستیک جمع آوری میکنیم. ای که اگر جای لوش باشه لوش کنه برات معلوم است که در ساعت 30 کراچی 40 کراچی انتقال میده.
روزانه قدر کثافات از کجا میشه؟ مثلا این روز پاک میکنیم و سبا میایی که باز کثافات است؟
و سبا نمی بیادر همین نفر است که همین از این موتر خود میخوره که شیشه را تا میکنه ترپ خلاچش میکنه در روی سرک. بچشم دیدیم بسیار مردم است که از این همیتان از همین شیشه را تا میکنه از موتر خلاچ میکنه در روی سرک. این همی من انداخت و مو انداخت و انداخت این همه تایستا ایستا زیاد میشه.
گفتنی تان و مردم چی از منعی که کارمند شد؟
و مردم گفتنی ما این همیست که بیادر یک بشاروالی چیز نمیشه. کتی ما بیادر کمک کنن، کمک مردم باشه. شهر ماست بیادر ایسای که وطن ماست. در بیگانا رفتیم کار کردیم خدمت کردیم، این وطن خود ماست. باید دست به دست یکی دگه بتیم بیادر کمک کنیم با یکی دگه. وطن ما گل و گلزار شوه. این همی امید ماست.
بسیار زیاد تشکر.
خیر ببینه شما چنان تشکر کرده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست. احمد به استودیو خوش آمده.
دیر زیاد تمنون که اوما غصب قدر من آوریدون که تاسو تا سلام ورنده.